द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شي قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو او ټلویزیون دغه خبری خبرونه کې تاسو ته خراغلاس وایو. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د نوومبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوی دی د شپې 10، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه هم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه اشفاق مومن
تاسو ته اول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکي. خو مونږ تاسو د پاره په دې خبرونې کې یو شمیر خاص رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه په وزیر اعظم ته لیږل شوي خط کې ویلي دي ک چرې د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې د وړو صوبو حقونه وخل شول، دغه به بد نتیجې ولري. او د دې ترڅنګ په سینټ کې مخالفه ډلو هم په دغه موضوع واک اوټ کړی دی.
اخوا د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي د زلزله ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ورکړل شوي نه دي، خو داسې ویل کیږي چې تمه ده دغه به زر ورکړي.
او د امریکا ډرون الوتکې مطبوعات وایي چې په عراق کې د برطانیې سره تعلق لرونکي د داعش بدنامه مشر جهادی جان وجلی دی. جهادی جان په ویډیوګانو کې د یرغمل شوو کسانو د سرونو قلم کولو په وخت خودل شوی.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سره اوسئ. ستاسو لپاره یو شمیر خاص رپورټونه او مرکې لرو چې تاسو ته به په خبرونه کې وړاندې کوو.
قدم اوریدونکو، د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواګیي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زو عراق ته، چرته چې د برطانیې سره تعلق لرونکي جهادي جان چې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر وو او وخت په وخت ویډیوګانو کې ښودل شوی دی چې کم کسان هغه یرغمل کړی شوي د هغې نه سرونه قلم کوي. د ده د وژنې په حقله داسې راپورونه راغلي دي چې د ډرون الوتکو په یو برید کې په یو موټر کې ویشتل شوی دی. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په کویت کې زیږیدلی اموازی د برطانیې نه تعلیم ترلاسه کړی او هغه د تیر یو کال نه د داعش ګڼو هغه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې پکې غربي هیوادونو سره تعلق لرونکي یرغمل شوي کسانو نه سرونه قلم کوي. په تور نقاب د خپل مخ پټون کې د غتن د روان کال په شروع کې د میډیا لخوا په جنګلو د اموازی په نوم سره شوی وه. دا هغه په ویډیوګانو کې چې کم کسان وجل شوي هغوی کې امریکایي صحافي سټیون سورتلوف، جیمس فولی امریکایي امدادي کارکونکي عبدالرحمن، د برطانی امدادي کارکونکي ډیوډ هانز او ایلن نینګ، او یو جاپانی صحافي او ګڼ نور هم شامل وو. د موازی د ملګرو او اشنا خلکو خیال دی چې هغه په 1300 کلونو کې د افریقا او منځني ختیځ د سفرونو په مهال له توندلاریتوب خواته اوښتی و. دا اطلاعات هم مخې ته راغلي چې هغه په شکمنه توګه د سومالیا تندروه ډلې الشباب سره تړلی پاتې شوی دی. په شام کې د جنگ سرانه کوونکي ویډلې نن ویلي د دوی د معلوماتو تر مخه نن د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هوایی بمبارۍ کې د داعش تندروه ګوند څلور غړي وژل شوي او په دغو کې د برطانیې سره تعلق لرونکی یو مشر غړی هم شامل دی. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا ویلي چې د دوی چې هغه د دې خبرې پخلی نشي کولی چې جهادي جان وجلې شوی او کنه، خو د داعش پر ضد روان کمپاین په سر یې د امریکا مننه کړې ده. د هغه په وینا کنن شوی د خبرې پخلی کیږي او دا خبره رښتیا وي چې جهادي جان مړ شوی دی، نو دا به د داعش ډلې په زړه گذار وي.
قدرمن اوریدونکو، زو یو بل رپورټ ولور ته چې په عراق کې کوردی جنگیالیو د امریکایي ځواکونو او هوایی بمباریو په مرسته د عراق شمالي سیمه سنجر خار د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته ترلاسه کړې ده. دغه عملیات د پنځشنبه په ورځ د دې سیمې یوې لوی لارې نه پیل شو او کوردی جنگیالیو سختو جګړو نه وروسته هر یو چیک پوینټ نیولو او د داعش ډلې د وسلو ترلاسه کولو دغه یوه مهمه لاره و چې هغه بند شوله او د دې نه وروسته دوی وشو کړلې چې نورې سیمې هم ونیسي او بیرته دغه شمالي سیمه سنجر ترلاسه کړي. د وایس اف امریکا یو ویډیوئی ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
کورد عراقی صدر مسعود برزانی د جمعې پر ورځ دا اعلان کړی چې کورد ځواکونو سنجر یو واری بیا د داعش ډلو د قبضې نه اخیستی دی او دا چې بدل اخیستی شوی دی او نور یزید نجونو ته د خفګان ضرورت نشته. برزانی دا هم وویل چې سنجر د ډیر اهمیت ځکه هم وړ دی چې دا د کوردو په ضد د ناانصافۍ یو علامت جوړ شوی و. د امریکی سٹیٹ سیکرٹری جان کیری هم په تونیزیا کې په دغه حوالی سره د سنجر د آزادی دو پخلی کړی دی. د امریکی د دفاع شعبې ویان پیټر کوک وایي چې د داعش ډلو خلاف دا جګړه د امریکی د مشیرانو او د کورد ځواکونو ترمنځ په شریکه یو کوشش وو. سنجر بیا قبضه کې اخستلو لپاره تقریبا 2500 جنگیالو حصہ اخستی وه او غواړي چې عوام د حفاظت لپاره یو بفر زون جوړ کړي چې هغوی ته پکې څه قسمه نقصان ونه رسي. د امریکایي او کورد چارواکو تر مخه د آپریشن شروع کېدو په وخت نږدې 1500 نه 1600 پورې د دولت اسلامیه ترهګر پسنجر کې موجود وو چې پکې او یا پورې په هوایی حملو کې وجلی شوي دي. د کردستان ریجنل امنیتی کونسل اندازه ښایي چینیز دی سل ترهاگر صرف دا آپریشن پا اول رز وجلی شیوی دی. کورد چارواکی دا هم وایی چه دا تایش دا ترهاگر رو لعڑخا دا آپریشن پا وقت دیر مزاحمت نده شوی. هاگوی اندازه لگوی چه که دیشی یا خو دغا ترهاگر پشاتم بیدلی دی او یا دا نوی جنگ لپارا نوری منصوبی جوڑولو اراده لری. ائتلافی ځواکونو په عراق کې د داعش ترهګرو 15 میاشتې مخکې سنجر قبضه کړی وو او په یزید اقلیتونو یې ظلمونه کړي وو او په زرګاو یې په غرونو کې غلامان کړي او وجلی هم وو. او هم دې نه پس وا چې د امریکې په مشرۍ کې 15000 ائتلافیانو هوایی بریدونه د غلطه کې شروع کړل د ترهګرو په خلاف او اوس د عراق صدر مسعود برزانی کورد عراقی صدر مسعود برزانی د دې خبرې د جمعې پر ورځ باندې اعلان کړی دی چې دغه جنگ کې دی کامیاب شو. د عراق چې کم ځواکونه وو هغه سنجر یو واری بیرته د داعش ډلو د قبضې نه اخیستی دی او د دغه خبرې پخلی د امریکې نورو چارواکو هم کړی دی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
د پاکستان سرخر اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز یو واری بیا په دغه ښار کې د شری قانون د نافذ کولو لپاره د احتجاج کولو غږ کړی وو. په دغه جمعات کې د پاکستان پخوانی ډکټیټر او صدر پرویز مشرف د واک په موده کې عملیات هم ترسره کړی شوي وو او د هغې وروستو دا امام یا دا خطیب په بورقا کې دغه جمعات څخه تښتېدلی وو. د دغه احتجاجي غږ په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین سره زمونږ همکاري منزه شهید خبرې ترې کړې دي.
د پاکستان لنجمن مولا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز نن د جمعې پر ورځ 13 ورځې مخکې اعلان کړو چې نن به د جمعې پر ورځ باندې یو پرامن ریلی وکړي چې د دغه ریلی مقصد په پاکستان کې د شریعت نفاذ باوري کول دي. او دغه ریلی چې د جمعې د خطبه د مونږ نه پس وکړي کېدانو د لال مسجد نه روان شوله او د جامع حفصا چې د اسلام آباد په جی 7 سیکټر کې یو مدرسه ده چې هم د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز تبرې چلوي هغه آل تختم شوله. دې دوران د ریلی دوران چې دینو په دغه کې ډېر قسمه د کلدن تنظیمونو غړي هم شریکو او ورسره د لال مسجد د مدرسې او د جامع حفصا د مدرسې جنکه انجونې او هلکان طالب علمان هم موجودو. دوی د حکومت په ضد شعارونه وهل، د مولانا عبدالعزیز په حق کې شعارونه پورته کول او ورسره په ملک کې د شریعت د نفاذ په حق کې شعارونه پورته کول. خو وروسته د دوی د پولیس او د انتظامی ترمنځ د کامیابو خبرو نه پس دوی په دې باندې سلا شو چې دا ریلی سر ته ورسوي او ختمې کړي. دا لومبې ځل نه دی چې د لال مسجد مولا په ملک کې د شریعت لپاره غواښ کوي او راپاسي. د دې نه مخکې هم په کال 2001 کې د لال مسجد د جماعت نه یو تحریک شروع کړو چې وروسته بیا ډېر خونړې شو او د ملک دننه چې دینو د شریعت د نفاذ لپاره د ټوپک لاره د خپلولو او یا د خودکش حملو د پیل کولو هم هوډ کړی و. وروسته د لال مسجد د کال 2000 آپریشن نه پس چې د لال مسجد جماعت ددنه خالق لشو او د دې هغه محل باندې نیول شو چې بورقه په سر وو د وټلو کوشش وکاو.
ها او دا غرات وې څنګه چې تاسو خپل د خبرو په لړ کې ویل چې مولا عبدالعزیز غواړي چې شریعت نافذ کړي، نو د دې پلان د غټي برخي یا مهمه نقطې سدي او دا پلان به څنګه تر سره کوي؟
دا چې تاسو څنګه یاد شي د نن نصر ورځې وړاندې د په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړو چې د په پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره یو پرامن یو امنناک جدوجهد شروع کوي. د په دغه خپل پلان کې دا خو نو ویلې چې یاره د سقس مشریعت پمل کې د سقس مشریعت نفاذ غواړي، خو د دا وار په ور ویل چې پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره به د تحریک چلوي. د دغه خپل تحریک ته چلولو کوم پلان نه لري معرفي کړي او نه اعلان کړي دي چې د دغه پلان برخه به سوي، په دې کې به د شریعت بنیادی اجزا سوي. خو د وخت په وخت باندې داسې ادعای کوي چې د شریعت د لپاره کار وکړي.
او ولې حکومت د یعنی د مولا عبدالعزیز دغه غوښتنې نه مني؟
جی څنګه چې تاسو پاتره چې حکومت دا غوښتنې خود سي په ظاهر حکومت نه دی ویلي چې رمن په ملک کې د شریعت د نفاذ د چا یا د سیاسي جماعتونو یا د داسې تنظیمونو غوښتنې نه منو. خو که تاسو ته یاد مینو په کال 2001 کې هم د شریعت د نفاذ د لپاره د یو تحریک شروع کولو په لال مسجد کې د تحریک د راپارولو اعلان کړی و او هغه وخت هم مطبوعات دا ریپورت کړو چې په دغه جماعت کې د سره د ترهګر ډلو مشران هم موجود و او سره د کلدم تنظیمونو مشران هم موجود و. نو حکومت چرې هم دانش کولی چې هغه کلدم تنظیمونه چې هغه د متحده قانونو بند کړی دي یا د مل دننه د وزارت داخله لخوا بندیز ګرځیدلی دي هغه غوښتنو ته جواب وي. او بل خبره دا ده چې د پاکستان آئین هم په سناستوګه شریع بڼه لري، په دې کې د شریعت قانون نشته، د شریعت د قانون مطابق بل تفصیلې کیږي. نو څه حکومت دا دریض لري چې داسې حاجت نشته چې د شریعت د نفاذ په حق ملک کې د دې خبرو ته وخت کیږي.
ډیره زیاته مننه ستاسو.
په افغانستان کې په نږدېو کې د خزو پر ضد تشدد په پیښو کې اضافه مخې ته راغلې ده. دغه د خزو حقونو لپاره په سوشل میډیا باندې فعال د وایس اف امریکا زمونږ همکار شایسته لامه سره زمونږ همکارې منزه شهید خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه ویډیو وی مرکې ته وښو.
څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې په کابل پوهنتون کې په دې وروستیو کې د جنډر سټډیز یا د جنډر مطالعه د ښځو په هکله چې کومې مطالعې دي هغه پیل شوې دي. بلې لورې ته چې څنګه تاسو ګورئ په نورو لرې پرتې سیمو کې لکه نورو ولایتونو کې هلته د طالبانو د رژیم نه وروسته اوس هم ښځې په کاڼو ویشتل کیږي او ښځې هلته وژل کیږي، اوس خلق غواړي چې خپل انجونی مثلا خوانځي ته ولګي.
بلکل دا یو لوی اندیښنه ده. اول خو دا نوې مطالعه د نوې څېړنې چې پل شوې دي په پوهنتون کې دا یو ښه خبر دی، دا یو ښه زیری دی د جندر د برابرۍ او مساواتو دپاره په افغانستان کې چې ولیدل شي دا ښځې د کوم حالت نه تیریږي، څه ډول کړاوونه ګالي. له بله پلوه دا سې ویډیوګانې چې کله خپرېږي دا پخپله د افغانستان په اړه یو ډیر منفي انځور هم نړیوالو ته وړاندې کوي. دا ښیي چې افغانستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، افغانستان شاته ځي، او هغه قوه هغه مټ چې د ښځو لخوا په هیواد کې د انرژۍ په توګه ترې کار اخیستل کېږي هغه دوی پرې کوي. دا یوه ډیره زړه بوږنوونکې پیښه وه چې په غور ولایت کې وشوه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هو دا خلک اندېښمنوي چې خپلې نوڼې ښوونځیو ته ولیږي، او دا بیرته د هماغه راتلونکي نسل د شاته پاتې کېدو سبب ګرځي. څه کیدای شي؟ دا هم مهمه مسله ده چې افغان حکومت باید په برخه کې خورا زیاته توجه وکړي.
نو څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې توجه وکړي، دې ته پاملرنه وکړي، نو ستاسو په نظر افغانستان حکومت څه ګامونه اخیستلی دي؟
دا داسې پیښې دي چې که ستاسو په یاد وي په کابل کې هم یوه افغانه میرمن د اسلام په نوم بلې فرخنده همدغسې په ډېره زړه بوږنوونکې توګه ووژل شوه. دا یوازې په پلازمینې پورې یا په نورو ولایتونو پورې محدوده نه ده، خو هو ستاسو خبره بالکل سمه ده. دا داسې پېښې په ولایتونو کې ډېرې پېښېږي. حکومت باید په دې برخه کې د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ډاډ ترلاسه کړي چې هو موږ ستاسو پلوي یو، او ستاسو پر خوا درېدلي یو، او ستاسو د حقوقو د خوندي ساتلو دپاره کوشش کوو. څه کولی شي؟ اول تر ټولو مهم ګام یې دی چې هغوی باید مسؤول وګڼل شي، هغوی را باید را وغوښتل شي او ترې پوښتنه وشي چې تاسو په دې برخه کې په دې ساعت په دغه ځای کې غفلت کړی دی په خپلې وظیفې او دندې کې، دوی ته باید سزا ورکړ شي. دویم دا چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یو مهم شی د دینی علماو د تبلیغ او مشورو او نصیحتونو ځوانانو ته دغه لړۍ باید زیاته، دغه بهیر باید نور پراخ شي. دا ډیره مهمه موضوع ده. د غور د علماو د شورا رئیس، البته چې د نوم یادونه هم کوم، مولوي محمد موسی کلیم دا پیښه وغندله او ویل چې دا یو غیر انساني، غیر قانوني او غیر اسلامي عمل و چې ترسره شو، ځکه وایي که چا په رښتیا د اسلام په اړه پوره پوهه درلودی نو دا کار به یې نه وای کړی.
تاسو څه فکر کوئ، څه نظر لري چې کوم کارونه چې کوم ګامونه چې حکومت افغان حکومت اخیستی دي د ښځو د حقوقو دپاره، د ښځو د پرمختیا لپاره، هغه اوس کافي دي؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې اسلامي هیواد دی، خو د مدني قوانینو په رڼا کې مجرمینو ته سزا ورکول کېږي، او دا ټول باید په نظر کې ونیول شي. مګر هغه څوک چې د ښځو د شاته پاتې والي سبب ګرځي، دا په خپل د نورو ښځو لپاره د ناامیدۍ سبب ګرځي. نو سیما جوینده یو په خپل یو ښه مثال دی، او که هغه د دې پیښې عاملین پیدا کړي او دوی په سزا ورسوي او تر یوه حده پورې په خپل ولایت کې هغو میرمنو ته چې وړې دي هغوی ته د پرمختګ لاره پرانیزي، نو دا په خپل یو ښه مثال کېدای شي چې په خپلې هڅې باندې د خپلو خویندو د خپلو نورو افغان میرمنو سره مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر چې د پیپل ګوند سره تعلق ساتي سید خورشید شاه ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم دی باید د وړو صوبو حقونه په خپل پام کې وساتي کچري د چین او د پاکستان د لوی اقتصادي لارې خبره کیږي. نوموړي د خبرې په یو لیکل شوی خط کې وزیر اعظم ته کړی دی. دی وایي چې د سند صوبې چې کم مالی ګټه ده د ملک لپاره هغه 80% ده او بیا هم چې کله بیا د ملک په اقتصادي ګټو کې خبره تر کیږي نو بیا د پنجاب اړخته ټول سیزونه رخل کیږي او هغه ویلي دي چې دغه سي کچرته په مغربي لار باندې پام راونه ګرځول شو نو دغه ډېری بدې نتیجې ولري. بل خو ته په سنټ کې هم مخالف ډلو د حکومت څخه په دغه خبرو باندې واک اوټ کړی دی او د سنټ څخه وتلی دي. د سنټ یو غړی فرحت الله بابر چې هم د پیپلز ګوند غړی دی غوایي چې د حکومت لخوا تر دې وخته پورې د دغه خبرو صحیح وضاحت نه دی شوی او نه صحیح وضاحت کول غواړي او دا وایي چې همدغه یې ثبوت دی چې حکومت د اے پی سی یا د آل پارټیز کانفرنس یا د تمامو سیاسي ګوندونو چې کومه غونډه د مئی په 23مه نیټه شوې وه د هغې نه په شا کېدل غواړي. راځه چې نور تفصیل د ډیوه رادیو د خبریال ریاض حسین په دې راپور کې واورو چې په مردان کې دغې باندې د کاروباریانو یوه غونډه شوې وه او دغې د ریاض حسین رپورټ ته به راځو. خو لومړی راځو اسلام آباد ته د رابیا پیر دغې راپور.
په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم ته د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د تحفظاتو ډکلیک لیږلې دي او ویلې دي چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول او کشنی صوبې نظر انداز کول سخه منفي نتیجې مخې ته راتلی سي. بل اړخته سینټ کې هم د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون نه کولو د حکومت ته باور باوجود مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د شک څرګندونه کړې ده او په دغه معاملې د سینټ څخه علامتي واکاوټ هم کړی دی. وزیر اعظم ته لیکل سوي لیک کې خورشید شاه ویلي دي چې وې صوبې ته ګټه ورسول لپاره د کشنی مغربي روټ پر ځای په اقتصادي رهداري منصوبه کې اوږده مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي چې له وجې د پنجاب په ځای د نورو صوبو له اړخه خفګان سي واقع دی. خط کې لیکل سوي دي چې د رهداري منصوبې زیات پاور پلانټس په پنجاب کې لګول کیږي او سند چې د ټوله هیواد 80% ریونیو ورکوي د نورو کشنی صوبو په شمول نظر اندازه کیږي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د منصوبې د غیر مساوی تقسیم په نتیجه کې د منفي نتیجو خبرداري ورکړې دي او ویلې دي چې دغه تاریخي منصوبو څخه په کار دي چې ټوله هیواد ګټه ترلاسه کړي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د ټولو تحفظات لري کول صلاح هم ورکړې ده. بل پلوته د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون په اړه په سنټ کې هم خورا بحث وسو. د مخالفو ګوندونو د سینیټرز ویناوه چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي او د وزیر اعظم پر سوو وعدو عمل نه کیږي او د حکومت لاړه په دې اړه کې دونکو سوالونو جواب هم نور کول کیږي. د پیپلز ګوند فرحت الله بابر ویل
جواب نه آیا او یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کارڈر کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د حکومت څخه جواب نه راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت پاک چائنا اقتصادي رهداري په اړه په 28 مئی کې دونکو آل پارٹیز کانفرنس د پریکړو څخه سترګې ګرځولې دي. د تحریک انصاف نومان وزیر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ودی شول سي چې آیا مغربي روټ د سره په دغه منصوبه کې موجود دی او کنه. دوی زیاته کړه چې په حقیقت سره د چین سره کېدونکې لوزنامه د مشرقي لارې سوې ده. سینیټر الیاس بلور په دې موقع وویل
یہی بات ہے بالکل وہ وعدے کے مطابق کچھ بھی نہیں بن رہا ان کا بس اگر چلے تو گوادر کو بھی اٹھا کے ناروال لے گئے.
ہاں وعدہ بد سوی چھ وفا سیم توادے تر مخا ہیچ ہم نہ جوڑی شیم ددوی کا وسوی نو گوادر با ہم دخبل زائی سخا ناروال تو یو سیم. د حکومت لاړخه د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په غیر موجودګۍ کې وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د غړو دغه تحفظات لري کولو هڅه وکړه او ویل
جو پلان ہے وہ کئی مرتبہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے.
کوم منصوبه چې ده پر هغه دلته څو ځله خبرې سوي دي او احسن اقبال په قومي اسمبلی او دلته په تفصیل سره د حکومت منصوبې وړاندې کړې دي. خو د مخالفو ګوندونو وینا ده چې مغربي لار چې تر ټولو کشنی هم ده او په نتیجه کې کشنی صوبو ته ګټه رسیږي په مکمل توګه نظر انداز کړې سوې ده او د توانای یو منصوبه هم پر مغربي روټ نه د لګول سوې. ورسته مخالفو ګوندونو پر دغه معاملې د سینټ څخه علامتي واک اوټ هم وکړو. سرګند دی چې اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان کوادر او د چین سینکیانګ سیمه سره د تړلو هغه تر ټولو یې منصوبه ده چې تر لاندې په هیواد کې پر کال 2013 پورې یو شمیر هایویز او د توانای یو اقتصادي منصوبه جوړې شي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اوري.
نو اوریدونکو اولیدونکو، راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پختونخوا دویم لوی خار مردان کې هم د پاکستان او چین ترمنس په لوی لار اقتصادي لار د کاروباریانو یو غونډه شوی، او په غونډه کې برخه اخیستونکو د مرکزی حکومت نه د وړو صوبو په تحفظاتو د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. دغه ریپورت زموږ همکار ریاض حسین تیار کړی دی، او ریدو ته او کتو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا غونډه د مردان دلی چیمبر اف کامرس له اړخه راغوښتل شوې وه چې د پاکستان چین اکنامکس کوریډور باندې بحث وکړي. غونډې ته وینا کوونکی ډاکټر ظهور خان وایي چې کچرې دغه لویه لاره د خیبر پختونخوا نه تیره شي، نو دې سره به نه یوازې مرکزی ایشیا ته لاره 1500 کیلومتره لنډه شي، بلکې په دې سیمه کې به اقتصادي بدلون هم راشي.
نو چاینا سره به د آپشنس افغانستان ته د دننه کېدو ډېر دی پاغې باندې، او دغه شانت بیا مخکې چې کوم دی نو سینٹرل ایشین کنټریز چې کوم دی نو هغه اندازتن دا 1500 تقریبا سده پاسا 15-18 کیلومتر کم اوریجنل روټ چې دی نو دا شارټ دی د دې بل روټ په مقابله کې. نو ضروري خبره اکنامیکلی دا سیف دی، اکنامیکلی ساؤنڈ دی، دا کاسټ ټایم لگ دی، او بل دا چې کوم صوبونه تیریږي نو اغم د احساس محرومې ښکار دي. نو که د دې نه تیر شي نو ضروري خبره ده چې دا فایده به ډېره شي د دې خلکو ته. ادروایز خو دا فایده هم ټوله دلته پاکستان ته راتلو والا ده، خو که په اوریجنل روټ باندې شي نو فایده به ډېره شي دغې خلکو ته، او ډېره فایده به هغه خلکو ته ملو شي چې کوم واقعي حقدار دي.
په سیمینار کې وینا کوونکو وویل چې د چین د وینا مطابق دغه اقتصادي ګټې هغه سیمو ته غوځول کیږي کوم چې په معاشي توګه وروسته پاتې دي. خو په پاکستان کې مرکزی حکومت په مشرقي لارې باندې د وړاندې نه کار شروع کړی دی، او د مردان چیمبر اف کامرس مشر ظاهر شاه خان وایي چې دې سیمې ته د مشرقي لارې نه بلکې د مغربي لارې د جوړېدو نه ډېرې ګټې ترلاسه کیدی شي.
دا اوس چې کوم دا چینا کوریډور زون چې کوم دا روټ تیر هدا روټ ته دی والے سره کو دا مثال دا زوړ دغه باندې تیر شو، نو امید دره بده کې خیر چې دی خلکو کې محرومې راغلي دي، د دې چې کوم نقصانات شوي دي یا دا خلک چې کوم په ترکه په لار کې کته په کمزورې پاتې شوي دي، نو ان شاء الله دا دغه بسر ختم شي، او دا علاقہ دا خطه چې کوم دا دی کې ډیجیټل پوتنشل له دا بسر ان شاء الله مخ ډیر جاته لاړ شي، اوبه د ملک د لپاره د خلکو د لپاره ان شاء الله ډیر مفید ثابت شي.
چین د پاکستان د نناش پک سلويخ ارب ډالره سرمایه کاری کول غواړي چې پکې 3.8 بلیون ډالره د توانای منصوبه هم شامل دي. ډاکټر زور خان وایي چې د سر بعد د پاکستان د توانای ضرورتونه هم پوره شي.
په انرژي کې چې کوم دی نو دی بیا زیات استعمال او د کول کې چې کوم پاکستان سره بنیادی طور باندې ډیر لوی ذخایر پراته دي، د دې نه علاوه نور کوم آپشن سی نو هغه د وند دی او هایډل دی اوبو والا، دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه د سولر دی. نو دا زوامه چې د دې سره به د ټولو نه غټه فایده چې کوم ده نو هغه چې کوم الیکټریسټی شارټ فال دی دا به پوره شي، ځکه چې دغه 33.7 بلیون ډالرز نه کومه فائنل توګه باندې چې کومه بجلی به جوړیږي دا تقریبا 72% د موجوده کیپاسيټي برابر بجلی ده، نو دا به ډیره شي، ډیره زیاته به شي. یو خو د بجلی په شکل کې به ډیره فائدہ وشي، د روزګار په شکل باندې به خلکو ته روزګارونه ډیر ملو شي، او که څوک روزګارونه کول غواړي دغه سپیشل زونز دي هغه لپاره سپیشل پیکیجز دي، نو هغه کې دغه ته اضافي اپورچونټیز به ملو شي، نو پروډکشن به ډیر شي، پروډکټ کوالټي به ښه شي، او دا ټول فائدہ دي چې عوام تبه ملاويږي.
د مودی راهسه په دې اقتصادي لار باندې بحث روان دي چې د پاکستان د نن په سیاسي ګوندونو کې هم اختلافات رامنځته کړي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی طرف سے ہر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونا ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوہی دل غواڑی
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زئی ورکوی
منگ بخپل حوصلے نہ بیلو منگ بس کولن تا زو منگ بتلیم نہ کو خپل
پختنے اوکڑئی
وی او اے ڈیوا زئی دے
وی او اے ڈیوا
اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځه چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده.
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د یمن د جنگ په دلدل کې د سعودي عرب د انخطو په موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د واشنگتن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې سعودي عرب تر اتو میاشتو پورې یمن کې د جنگ کول ورسته اوس خکاری داسی چې دغه جنگ نه ځان اوباسي خود وته لار نه مومي. د یمن د جنگ د لاسه د شوی تباهی په وجه د سعودي عرب خپل اتحادیانو سره تعلقاتو کې تریخواله هم پیدا شوی دی. د سعودي عرب دننه د اقتدار د پاره رسکشي زیاته کړې ده او په سیمه کې خپل ازلی رقیب ایران په ځان ډاډه کړی دی. د امریکې دی اهم اتحادی ملک سعودي عرب د یمن په جنگ کې د خلیج عرب ملکونو ځان سره یو ځای کړ. د یمن دننه هم جنگیالي په لاس کې اونیول او د ایران په ملاتړ جنگیدونکو یاغیانو لا د ماتې ورکولو د پاره درانه فوزی عملیات شروع کړل. خو داسې معلومیږي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې یمن جنگ لا په جوړ اتحاد کې شامل ملکونه اوس په تیندکونو دي او ځان لا د رنګ ورکولو په تکل کې دي. د ایران ملګری حوثی یاغیان نن هم د قطبی یمن په لویه سیمه قابض دي. بیروت کې د مشرقي وسطا د مرکز د یو یمنی تجزیه نگار فاریا المسلمی وینا ده چې د یمن جنگ سعودي عرب د کنګال کېدو په لار روان کړی دی. دی وایي سعودي عرب ته اوس دا کومه پیښه ده چې دی په یمن کې گیر دی او څنګه ځان وباسي. اخبار لیکي چې د یمن جنگ څومره اوږدیږي او په دې کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله چې څومره زیاتیږي هغه عمره د بشري حقونو نړیوال ګوندونو او سعودي عرب ته د ټولو نه د زیاتو وسلو ورکوونکي ملک امریکای پارلماني غړو په سعودي عرب پسې خولې وازې کړي دي. تر اوسه پورې د یمن په جنگ کې 4.5 لک خلک وژلې شوي دي او ملګرو ملتونو د سیمې په دغه غریب ملک کې د ډېر سخت قات راتلو خبرداري ورکړي دي. د امریکای د کانګرس غړو په 14 اکتوبر صدر اوباما ته لیږلي یو چټۍ کې لیکلي دي چې د امریکای حکومت د سعودي عرب سره د بیګنا خلکو د حفاظت په معاملې خبرو وکړي او بلدا چې د غسیمه کې د امریکای مفاداتو ته د پیښو ممکنه خطرو راکمولو د پاره د لاس خپې وخوځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا د یمن په جنگ کې سعودي عرب سره د مخبری د معلوماتو د ورکړې راکړې او د مالبرداري امداد کوي. د امریکای د مخبری چارواکو فکرمندي ښکاره کړې ده چې د یمن د جنگ له سببه د القاعده ملګري ګوندونه مضبوط شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سعودي عرب خپل زمینی فوج په ډیر کم شمیر کې یمن کې جنگیږي ځکه چې سعودي حکمرانان د خپل فوجیانو د مرګ جوبلی د ویرینا سعودي عرب کې دننه د ممکنه تور راپورته کېدو الغو تلغو د مخنیوي وستون نه لري. هر کله چې د سعودي عرب نږدو اتحادیانو مصر او پاکستان د سعودي عرب په ملاتړ کې د خپل زمینی فوجونو لیږلو نه انکار کړی دی. بلخوا ساحلي خار عدن کې زوړ خیال مسلمانان چې ځینو پکې په خپلو کورونو د القاعده جنډې هم لګولی دي د عدن په یونیورسټو او بازارونو ورختلی دي او مطالبه کړی ده چې اولسي ځایونو کې وخزي او نارینه ګډوډ نه ګرځي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې دا نه ده معلومه چې سعودي عرب په یمن کې خپل فوجي عملیات بغیر د سبایلات نه څنګه ختموي. بلخوا یاغیانو د یمن د سرحد پورې غاړې نه سویلي سعودي عرب کې خپل حمله توندې کړې دي. د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د پسپرده لوی رقیب ملک ایران خیال دی چې د یمن جنگ په سیمه کې د نورو ملکونو په نیز د سعودي عرب د یو ډیر مضبوط ملک تصور دانه وانه کړی دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر خصوصي سلاکار او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې چې زلزلې کم هلته نقصان کړی دی، یا هلته کم کورونه نړولي دي او یا کم مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د دغې لپاره صوبایي حکومت خپل برخه 8.5 ارب روپۍ جاری کړی دی، او په دغه کې 2.5 ارب روپۍ تر دې وخت دی تقسیم کړی دی. خو د مرکزی حکومت لخوا چې د دې سره کم د پیسو ورکولو په لړ کې ژمنه شوی وه، هغه لا تر دې دمه پورې عملي شوی نه دی، او امکان دی چې په ورځ 2-3 کې دغه پیسې هم د دوی لاسته راشي، نو هم به دغه زلزله ځپلو ته دغه پیسې ورکوي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه یو راپور رالیږلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د صوبه خبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی ویلي چې د زلزلې متاثره خلکو لپاره اعلان شوی پیکیج یا مالی امداد کې صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو نیمه نیمه برخه وه، خو تر اوسه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته پیسې نه دی ورکړي.
جو بھی ریلیف کے جو پیکیج بنا تھا، جو 3 لاکھ کی کمپنسیشن 6 لاکھ ہوئی تھی، جو یہ فیصلہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کہ 50% پروینشل گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی، 50% فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے، 1-2-4-5 دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
مشتاق غنی ویل چی دا کمپنسیشن یا دا زلزلی دلاسا شوی جانی نقصانونو ازالی لپارا سنگا 3 لکھ نا دا غا پیکش 5 لکھ پوری شوی ہو، او وفاقی حکومت سر دا فیصلہ شوی ہو چی هغه به هم صوبائی حکومت سر نیمه برخه اچوی، خو تر اوسا وفاقی حکومت لطرفا صوبائی حکومت تا دا سی سپیسی ندی راغلی.
زلزلے سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان کو اب تک تقریباً 8.5 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے جاری کر دیے، جن میں سے 2.5 ارب جو ہے ڈفرینٹ کمپنسیشن میں خرچ ہو چکے ہیں، اور باقی جو ہے 25 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے 25 نومبر تک ان میں سے میکسیمم پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ صوبائی حکومت نے فنڈ جو ہے یہ ریلیز کر دیے.
د وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی پیښور کې میډیا ته وویل چې په 6 اکتوبر راغلي د زلزلې د لاسا شانګلا او چترال او نورو ډیرو زلو کې ډیر نقصان نه شوی دی، او د دغه علاقو لپاره کم پیکیج یا امداد خلکو لپاره اعلان کړی شوی و. د هغې لپاره صوبایي حکومت له طرفه 8.5 ارب روپۍ جاری شوی دی، او په دې کې 2.5 ارب روپۍ تر اوسه خرچ شوی هم دی، او باقی پیسې به تر 15 نومبر پورې امداد په توګه د زلزلې د لاسا متاثره خلکو له د جانی یا د کور نقصان ازالی په صورت کې ورکړی شي. او په دې موقع مشتاق غنی دی بلې مسلې له طرف ته هم اشاره وکړه.
بعض علاقوں میں کچھ فراڈ کیسز بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں.
مشتاق غنی وای چی بعض علاقوں کے د فراڈ یا په دروغه د نقصانونو دعوی کون کی هم مخې ته راغلی دی، او دغه خلکو خلاف حکومت ایف آئی آر درج کړی دی. مشتاق غنی ویل چې د حکومت اندازې تر مخه د زلزلې د لاسه 222 خلک وجلی شوی، او په دې کیس 220 کورنو ته مالی امداد یا کمپنسیشن یا ازاله شوی ده. د زلزلې د لاسه 322 زخمی خلکو ته هم مالی ازاله شوی ده. د صوبایي ادارې پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي اندازې تر مخه په صوبې کې د زلزلې د لاسه 93,890 مکمل او نیم تباه شوی کورونو مالکانو تصدیق کې وخت لګي، خو تر اوسه 12,312 کورونو مالکانو ته د پیسو ادایګي یا مالی نقصان ازاله شوی. مشتاق غنی دا هم ویل د زلزلې د لاسه 1522 سرکاري سکولونو ودانو ته نقصان رسیدلی دی، او د محکمې افسران اوس هم د دې نقصانونو اندازې لګوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ریډیو پیښور.
د امریکا غږ
ډیوا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیونی دغه خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري او مونږ د واشنگتن ډی سی نه تاسو ګوري. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر داسې وړې کمیټیانې د جوړولو کار پیل شوې چې د خپل ځایي پولیسو سره به په شاوخوا کلو کوڅو کې او مشکوک هلو ځلو باندې رابطې کوي. په دې هکله زموږ همکار حمیدالله یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په پېښور پولیس لائنز کې د پبلک لایزان کمیټو د پرانیست دستورې ته د پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی وویل حکومتونه په نړۍ کې چرته هم یوازې د امنیت مسله په خپل سر نشي حل کولی او په دې کې د ټولنې کومک ضروري وي. پبلک لایزان کمیټې به په خپلو ټاکلو شویو سیمو کې په ورانکارو نظر ساتي او د دې نیم غړي به منتخب شوي کونسلران او نیم د محلو او کلو محافظ خلک وي او دا به په یو میاشت کې د مقامي پولیس سره د سلا دپاره کینی.
ہاف کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ الیکٹڈ کونسلرز ہوں گے جو جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے جو منتخب یا سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے نام ڈسکلوز نہ کریں جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو. جب ان کی سلیکشن ہوگی تو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ اسپیشل برانچ جو ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کلیئر کرے گا، تو تب ان کو ہم بیچ میں شامل وہ کریں گے.
ناصر خان دورانی اویل پر تجشوی پولیس رولز کے بدوی تک قانونی حیثیت ورکولی شی. نوی کمیٹے یواز د پیخور پدری و تانو کے پرانستی شوی خورست بطول صبح تغزولی شی. کمیٹے با پا جماعتونو کے دل اوٹ سپیکرو پا استعمال دا کورنو دا مالکانہ حقوقو او دا کرایدارو تصدیق کولی شی، او کچری پولیس دا دوی پا شکایت عمل نکوی نو جواب بطری غسل کی گی.
گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ ہر گاؤں کے اندر پولیس مقرر کرے. اب ان کی شکایت کے باوجود اگر پولیس نے ایکشن نہ لیا تو وہ پھر پولیس ذمہ دار ہوگی اس کوتاہی کے اوپر. ان لوگوں نے نہ بتایا اور ان کو کور کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ان کی بھی کوتاہی سمجھی جائے گی پبلک کی.
دا پیخور دا آرمی پبلک سکول دا پیخ پہکلا آئی جی پی اویل دا پیخا دا امنیتی ادارو اور دا ٹول نے دا شریک غفلت لوج شویدا
وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون مجھے لگتا ہے کہ رائے گاہ نہیں گیا.
کسو هم د پولیسو مشروعی چې د کمیټې غړي با د استخباراتي معلوماتو وروسته ټاکل کیږي، خو په تیر وختونو کې اکثره حکومت او د پولیس لخوا جوړ کړی شوی لشکري بیا د خپل ګټو د پاره په پالیتونو تورنې وي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې چې کوم د وړو صوبو لخوا خپلې اندېښنې دي او د هغې کوم تحفظات دي، په دغه وړو صوبو کې یو بلوچستان صوبه هم ده. هغې هم په خپله صوبه کې د زیاتو چې کوم د هغې برخه جوړیږي، کوم حق جوړیږي، د هغې غوښتنه کړې. د بدقسمتۍ نه دغه راپور موږ دې وخت کې تاسو ته نشو وړاندې کولی تکنیکي مسلې په وجه باندې. اوس به راشو د پاکستان قبایلي سیمې پلو ته، چرته چې د اف سی آر ختمون پر ضد باندې د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د دې ترڅنګ د وکیلانو د غورځنګ لخوا او ورسره د سیاسي پارټیانو د اتحاد لخوا دا یو غونډه نن په اسلام آباد کې شوې. هغوی ژمنه ښودلې ده چې د دغه قبایلي سیمو څخه د اف سی آر د ختمون پورې به دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي. دا په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو ځینې مشران او ځینې د دغه سیمې ملکانان چې هغه د حکومت څخه ماجب اخلي، هغې په دغه سیمه کې د اف سی آر په حق کې نن د خیبر پختونخوا د گورنر په ماڼۍ کې غونډه کړې ده. ولې اکثریت په دغه سیمه کې چې ورته تور قانون وایي د انګریزانو د وخت دغلته موجود دی، هغې د دغه قانون پر ضد د تیرو شپېتو کالو راهیسې هلې ځلې کوي. په دې باندې تاسو ته نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو پارلیمان غړي پاټا لایټس فورم او د پاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه نن په یو غونډه کې په دې خبره سلا شوي چې د قبایلو حقوقو لپاره به په ګډه کار کوي. د دوی ترمنځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاټا اصلاحاتي کمیټې جوړېدو وروسته اختلافات را پیدا شوي او پاټا لایټس فورم او پاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه دغه کمیټې جوړېدو مخالفت او د پارلیمان غړو یې ملاتړ کړی و. په نننۍ غونډه کې شامل د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي د دوی ټولو مقصد د قبایلی سیمو ولس حقوق خوندی ساتلی او د ویل چې ځینې پارلیمان غړي به په 14 نومبر احتجاجي مظاهره کې هم برخه اخلي.
کوم اپر لیول په دې باندې مونږ مدنه لوند ګراوند کې کار کوو او بیا مدنه چې پارلیمنتری نو خپل مان چې دا پایښت ته تیر مونږه د دې مت آزاد ګروپ نوم یو کس لور شي نو نوم ور شي پی ټی آی نوم ور شي او جی آی نوم یو کس ور شي. وی حواله سره مونږه فیصله دا وش ولا سمونګو ټول مطلب ته وی خبره باندې پارلیمنت دې نه مکو او شو بهر مطلب دې دو فیل کړ دو خلکو کار شو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د غونډه کې شامل نسر مومن وای چې دویشتم ترمیمی بل په حق کې 14 نومبر باندې کیدونکې مظاهره ته ټولې تیاری نیولې.
مزګه زمونږه دا تحریک چې دا به شروعي کنټینیو دې او دا پرېشر به مونږه بیلټ اپ کوو. دا پرېشر به مونږه جاری ساتو او دا به پرېشر زه تاولو د پاره به مونږ چې دا مونږه دا تاریخ خپل تاریخ زموږ پروګرام کې د نړۍ په شپږم سم تاریخ زموږه دلته د فاټا حقوق ریلی ډی چوک تر راځي.
د فاټا لایټس فورم غړی اجاز مومن وای چې پارلیمان غړي به د قانون سازۍ په لړ کې خپل حل ځلې کوي او زده کون کې فاټا سیاسي اتحادی غړي او فاټا لایټس فورم به په حکومت فشار زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي.
دغه چې کمیټه دا خبره کړې ده چې په بل باندې به موږ ډیسکشن کوو او د بل بارہ کے بجے کم جب منگا تاسو تیو فیصلے یو ڈیسیجن در کو نو منگ بیت دی تو ویر فاٹا پارلیمنٹ ڈیسیجن سے بس تاسو خپل کر دے پارلیمان کی کمیٹی پوئے شو تاسو پوئے شا زمان چی کم کر دے آگا دا رہے جمانگا عوامی کم آگا حمایت حاصل کرے دے برابر شوے دے دا پریشر دا ڈیویلپمنٹ چی سمر شورو دے دا منگا نکنے خودیسو دا منگا مزید مختورو.
د نس د ورځو کې په قبایلی سیمو کې آئینی بدلون راوستو بحثونه ګرم شوي او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه شوې او د قبایلی سیمو پارلیمان غړو پارلیمنت ته دویشتم آئینی ترمیمی بل وړاندې کړي او تیر ورځ د پوز اموړي کوسانګي ایس پی آر لخوا هم قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو غوښتنه شوې و کوم چې د خپل نویت اولنې بیان دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، مومن ایجنسی.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره نی.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوچی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو، رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوز د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفګان اخکاره کړی دی. خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ تونلاري توب او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت شته. په دې حکله د سیمینا زمون خبریال پیر ولایت شاه یو ریپورت تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
پا
پاکستان آرمی ایکٹ کال 1952 کې منظور کړی شوی ترامیم تر مخه د ترهګرۍ د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دی او د نوې بدلونونو د لاندې دغې عدالتونو کې ناس فوجي ججانو سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلی شي او دې خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سرته رسولی شي. د نوې ترامیمو د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه گرفتاره شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ د خورولو په تور د مخکې نه گرفتاره کړي وي او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جوابدهۍ نه مکمل استثنا هم حاصلوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په مهال د مخالفه پیپلز ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړو سخت احتجاج کړی وو او د مخالفه ګوندونو غړو دریس خپل کړی وو چې مرکزي حکومت ته دا نه دي هیرول پکار چې پاکستان کې دا وخت یو فوزي امریت نه بلکې جمهوري نظام چلیږي او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو هیڅ جواز نه جوړیږي کوم چې واکمنه ګوند په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي. حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند ویاند او د قومي اسمبلی زنانه غړي شیرین مزاری په فوجي ایکټ کې شوی ترامیم د بنیادی بشري حقوقو په ضد بلی.
میں نے یہ ریز کیا تھا اس پہ بھی کہ آخر فوج کو کیوں یہ کمپلشن ہوئی پبلک جانے پہ. اس پہ ہم نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ انڈیمنیٹی کیوں سیک کر رہے ہیں جب آلریڈی 21st امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور ان کو پاورز مل گئے.
دا وای چې نه پوهیږو حکومت د یویشتم آئینی بدلون د لاندې فوزي عدالتونه جوړ کړي دي نو بیا حکومت د نورو ترامیمو اړتیا ولې لري. او چې کله دا اعتراض مونږ په اسمبلی کې راپورته کړو د حکومت جواب دا و چې د نوې ترامیمو مقصد کله دم ګرځول شوي تنظیمونو گرفتار غړو خلاف ګیره راتنګول دي. ښکاره دي وي چې روان کال د اګست او میاشت کې د پاکستان بر ایوان یا سینټ هم فوجي ایکټ کې د ترامیمو منظوري ورکړې وه او په دې موقع د مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي فرت الله بابر د فوزي عدالتونو په طریقې کار باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې وې او د سوال راپورته کړو چې په یو نامعلومه ځای کې جوړ د هغې فوجي عدالت کاروایی تر کم حده پورې منصفانه کیدلی شي چې یو نامعلومه فوجي جج یو نامعلومه ملزم ته په نامعلومه تورونو باندې سزا واوروي. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي او د دې عدالتونو د جوړښت لپاره حکومت د پارلمان نه یویشتم آئینی بدلون هم منظوره کړی و. د دغه بدلون په سر د پاکستان وکیلانو د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو سخت غبرګون مخې ته راغلی و او دوی د فوزي عدالتونو قیام د بنیادی بشري حقونو په ضد او ملک د یو متوازی عدالتي نظام سره سم باله. د پاکستان د خپلواکه بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او وتلی قانوندان شیرمحمد خان اډوکیټ دا تازه بدلونونه په مکمله توګه د بشري حقونو په ضد بلي او وایي
دا ترامیم چې دي نو دا بنیادی انساني حقوق چې دي دغې ډېر زیات خلاف دي کې یو ترمیم داسې هم شوی دی چې که یو سړی یعنی غیر قانوني طور هم مدی چې فوجي حراست کې پاتې شوی دغه خلاف څه شهادت دی دغه خلاف څه کیس دی خو بیا هم مطلب دی چې ځکه دغه خلک چې چا دی ساتلی دی او دغه کړی دی نو هغه معاف دي لکه مطلب چې د هغه غیر قانوني حراست چې دی نو هغه به موږ قانوني تصور کوو. زما په خیال داسې قانون دنیا په یو ځای کې نشته.
خو پاکستان کې یو شمېر قانوني کارپوهان د دې په پرتله خپل یو بل موقف لري او هغه دا چې هیواد دا وخت د جنگ په حالت کې دی او په دغه اساس کلک ګامونو ته اړتیا لري. وتلی قانوندان او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاخاور نه یوازې د نوې بدلونونو حمایت کوي بلکې دا دی یو جنگي قانون بلی.
متبادل سیستم یو جوړیږي چې عدالتونه نور موجود دي خو دا د یو وخت ضرورت دی چې دې کې چې ځکه چې پاکستان په دې ټایم د دنیا کې ټولو نه زیات دهشتګردۍ چې کوم دغه مقابله کې لګیا دی او زموږ په یو جنگ په حالت کې یو کس چې کوم دی هغه د قانون نه مني آئین نه مني د افواج پاکستان په خلاف چې کوم دی هغه کې جنگ کوي د پاکستان په خلاف جنگ کوي نه هغه سره مطلب دومره زیات رعایت چې کوم یو عام ملزم ته چې کوم دی لوېدای شي هغه نشي لوېدای.
واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې د فوزي عدالتونو د جوړښت په ضد دایر شوې درخواستونه رد کړې دي او د یویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ دغه عدالتونه ملکی آئین او قانون سره سم ګرځولې دي. خو ورسره سترې محکمې د دغه عدالتونو فیصلو ته د بیاکتنې اختیار هم د اعلی عدالتونو سره په لاس کې ساتلې دي کوم چې د بشري حقونو کارمندان د فوزي عدالتونو د فیصلو د واپس کېدو یو لاره بلي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
په عرب اماراتو کې دا وخت د پاکستان او د برتانیې ترمنځ د ورځنی کرکټ مقابلو په دویمه مقابله کې د پاکستان کرکټ ټیم و لوبغاړي اوټي او یو سل دوه کم شپېته رنزونه دي او دیتا پاتې رنزونه هم زیات دي یو سل شپږشت او په څلور پنځوس باله دغه رنز دي تکول دي ځکه چې د برتانیې ټیم په دوه سوه او اتیا خوشا کې هغې اوټ شوي دي. د دغه ټورنمنټ په ټی ټوینټي د شلو ورنو مقابله کې د پاکستان یو لوبغاړی چې په تیر عمر کې یو کم څلوېښت کال عمر کې هغه ته هم ځای ورکړی شوی رفت الله مومند د سره زموږ هم د ډیور ډی خبریال حمید الله خبرې ترې کړې دي.
ٹیم سلیکشن خود ینگ ایج کی اور مڈل کی اور آخر کی پاکستان ٹیم سلیکشن کو ہر ٹائم کی ذمہ ماں پہ خیال ہے اعزاز دے اگر تخما کا شان قتل پکا دی سنگے چیز چا یہ خواب پورا کی دل اور طویل جی نو ڈاؤٹ چرا اور ڈیر خوشحالی زمانہ پاتا گھٹا خبر ہم سکے چی انیس بیس سال دے فیلڈ سر پڑے لے ہوں دومرا ٹائم کی فٹنس پاتل اگے سر کول لغم یو مطلب آسان کار نہیں خود چونکہ شو کی دسی ہو بیا جواب ہو زمان پروفیشن بس اور سرو سر لگے اللہ پاک خیر کی را موقع رکھ لے اللہ پاک شکر گزار ہوں.
تاسو کوم خبر اوکړل دا ځان لیو پښتنه د چی تاسو سره بیان لاله او دا خپل لوبا خپل کرکټ دا باوجود دینه چې تاسو ټیم تنل سلیکټ کېدلې خو تاسو پرفارمنس ور کول او تاسو په کرکټ کې وینو دا حوصلہ بیا د کم نه راغله.
یو سپورټ خو دلیا سره وزوږی دی مین وجه دیم کې شي دا زمونږ پروفیشن مو کنه او دین علاوه لکه زمونږ ته بل سده سره روزګار خو نه چې را مونږ دا پرخه بل سم کړی دا وجه مو چې مونږ کرکټ سره جوړاو نو سده سي پرایویټ لیگز بو مونږ از نه لاس کار ز انګلند ته لاړم البته مې اف سیزن کې گیم کولو بیا بنگلاديش ته لیگ لاړم دبي کې لیگ
پاکستان چیمپئن شپ کارکردگی خبر دوا واره په تکرار سره دغه ټورنمنت وګټه پاکستان سلو بچ کموا دغه په دغه غټلو کې وګټه وجوا نو فټنس په حواله باندې راته وایي چې چیف سلیکټر بیان هم راغلی چې تاسو فټنس په موجوده کلاډیانو کې تر ټولو غوره دی.
یاره امید کو ظاہر خبر ہے وہ دنیا پہ امید قائم ہے نو آگے حساب سے رمال کی فٹنس میں خود ساتھ لو اور بیا داو چیز ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہمارے پاس رت دغم بلدا جی پہ خبر والا ہوا نا جو سپورٹ کو لما دم کوچ کم ہوئے پشاور ٹی ٹوینٹی عبد الرحمان سے اگر خاص کر ہم تل جی یار تو بس ماں بہت یار ماں پر بل چال چانس ہو رہی خواہ بچین یار بس بمنگ لو بکے اور استاد وجہ منگ ٹیم دم جو سپورٹ ہی ہو نا نو دیر منگ تو فائدے نو بس هغه د وجه دوی چې ما لو بوکل دا بل فټنس باندې تاسو ویل د دې واقعي وخت ما پی سی بي والو یې راځي موږ دې له چانس ورکو نو راشه د دې فټنس هم چیک خو زما چې ګ پرسنل زما ټریننګ پروګرام د سړي چې هغه الحمدلله هغه د وجه ما دا چې هغه فټنس ټیسټ پاکستان لیول ولم ډیر خو اسانه دی
او د انګلند ټیم خو ډیر تکړه ټیم دی نو څنګه تیاری ورته
انګلند خلاف ما 2005 کې مې سایډ میچ کړو 50 اور وې سایډ میچ مې کړو لاهور کې هغه کې ما دې خلاف 55 رنز کړو بیا دې څه 8 اور کې استرالیا ته تلو مالتم ما دې ټیمونو خلاف گیم کړی دی نو بهر حال کمپټیشن خو ښه لیول دی لکه ښه لیول کمپټیشن یې خپل افورت به پوره کوو چې سره راځي هغه به فوډو کوشش کوو باقی ان شاء الله الله تعالی
او اکثر لوبغاړي دا وایي چې زما په جون کې لا دوه کال کرکټ یا یو کال کرکټ یا درې کال کرکټ پاتې دي تاسو څنګه نه چې تاسو وجود کې څومره کرکټ پاتې
دي یوه زه خدا وې مې نه چې زما وجود کې دوه کال درې کال زه مې چې دا یو یو میچ یې دا ما لپاره بس دې یو یو کال کرکټ دی نه زه مې چې څومره زه کرکټ کې خو کرکټ کوم او زما نه فائدې شي پاکستان ټیم ته زما لپاره دا ای کرکٹ زما گولینم دک کی دی زما دین شاته گولین اصل ارمان دی
ډیر مننه رفت الله ممن تاسو د ښه کامیابی او د خلو به لپاره دوام کو او تاسو د وخت نه شکریا ادا کو
ډیر مهرباني دی ډیر مهرباني
قدرمن اوریدونکو د نننې خبری خپرونه په داسای کې پای ته ورسیدله، خو چې ته زیماز مونږ سره اوسه یې زمونږه بل خپرونه ده د غزل محفل د دی وړاندې کوونکې به یې زمونږه همکار بختور شاه د تخنیکی اړخ کې زمونږ سره زمونږه همکاران و انجینیر وګنر او جان او زمونږ پروډوسر و شعیب زاده. منظر شهید او زما همکار اشفاق مومن تاسو نه دا مهال اجازت غواړو، په لوی څښتن تعالی مو سپارو.